اولدی عمله د افغان میرمنو اندېښنه د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اکله څه وایي؟
دې مسئله کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیا ته د رسول الله نه خپویږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغې نه خپویږي؟
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عنه المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته یې نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي:
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلي یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سیدي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر یې هغه بزی باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت ستاو که نسته، نو دا بزی باندې، نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده چې سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې، هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي، هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي: افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړي. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم هغو دوی ته سخته ده، ځکه چې که ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دوی څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اکله چې پر ښځو یې لګولی وایي:
د فرښتیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس ته دی چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي کنه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت د ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتل ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلی ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفستنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي څخه، کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نه امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د په حساب د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه وي، 80% ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخت ورسیږي اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي اوس دوی ولې داسې کوي
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلي ښځو ته که ټولو ته وایي که نه تلویزیون نه ګوري تلویزیونونه بند دي او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونو د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه خو دوی زړه نقیص خبرې ډیر لري چې پاریا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي دې نه هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی هغه طالبان دي خو دوی غوښتل شو رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړم همدا چې د نن وخت په حساب ټاکول شروع کړو د خځو باندې فشارونه راوړل د نارینه لپاره فشارونه راوړل خوز دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو خو خلک پیږي نه چې مونږه چی شي کوو هغه له خاطر بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ قیدات نازل کړ بس تر هدا ته چنن زمونږه حق هم اوس واړي چې خاموش کې
که یو بل عارف ته فکر وکړو په خپل باندې دومره ډیر قیدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل قانونه نسی اداره کولای او کرختیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي
خو دوی چوای چې د بیخي خزه او نوز یاندا علت د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرولول د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه دموږ په جامعه کې وتل دي مکتب ویل دي او پانتونونه ته تل دي ایس وخت هم داسې او حالت اور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کوله ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي او مونږ هم داسې اوس چې دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغه خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي د خزي د بوتانو وایي هغه مونږه تاریکه او دا شایان خو سمون ناس مطالعه لرو د حدیثونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شایان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پویږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل که مونږ د 1400 کال مخ تم لار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نو په اسلام کې هغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نو چې خزه ته دونه قیدات راوړي کنه کاش کې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وخی کنه چې دا آیت د مونږ د خاطر تاسو ته دا فرمان صادرو بیا افغانستان خلک مسلمانان دي خزي مسلمانان دي بیا اوري کنه او که دوی د خپل سر نه واستي او فرمان صادروي او شې چې په قرآن کې ني په اسلام کې ني په سنت کې ني او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې دا خود نور ورځ پر ورځ خلکو د دې په مقابل کې کېدای شي ودری کی او دا نظام بخوخنه کی او د اسلام نه لک خلق لری لارشه
دینی عالمان چې پر اختیا د اسلام د دین پاکله معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر خځو لګولي په سخت ټکو غندي د موضوع د لارو خانه کوله لپاره مولا قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو زبده حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوی او ځوانه شوی وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها نو برته د مخدس سترګي برته واړولي نو په دې خاطر چې فعليها ثياب حجاب رقاق دا اغي دا لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه مې بعد وخت کې متوجي شو کنه نو دی وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی پکار نه ده چې دا اغي اندام ښکاره شي الا او وی ول چې پکار نه ده چې دا اغي وجود ښکاره شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړه چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی مسره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه پټ شي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قات من من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجباني په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک په پیغمبر لویلې وی چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې راغلي به دغه وخت کې مخ هم پټ کی نو چون دلته دا خبره نشته په دین کې غلو نشته دین موږ ته واضح دی د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډیر په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو دی طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاک د ناوریدل کیږي څومره بیا افغان خځې په تکلیف کړي لرواني اړخې دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دی دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریح ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نن مخکروانی ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخکروانی ته د نور ائمه نن مخکروانی شیخ البانی رحمه الله نن ته مخکروانی یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سي واده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لوی ولدي
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له مان ځه ته مېرمنو باندې ولی قیدات راولي
اصلا د خبره زو ساس منم اصلا فتنه نشته د دوی تشه د منځوي سي ز تقریبا ز خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علوم کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث می ویلي دي قران می ویلي دي اجماع د علماونه خبرم قياس باندې پويګم ز ډيرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خليج ملکونو ته تلم يعني ته يقين تاسو وکي چې ز خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعليمي سيستمونو او د افغان خويندو تعليمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله ز په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینې لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو منو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډې سیستم د دوه مال الته کاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زلون کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته د موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ څنګه کو د فتنې لپاره ال د امام ابو حنیفه منی دل د امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځین فرمانونه واژه کړل بندیزونه په میرمنو باندې په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه اوس نه پرېږدي
زه به دې کوم راوېم چې من هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دین په مبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سر د نور انسانيت په سر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي من هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کولې نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه زمونږ عناناتو کې دي زمونږ فرهنګ دي زمونږ کلچر دي زمونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيري یو سبب کې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کول نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې غول چې ول نه یا رسول الله زه غواړم چې وي ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د اصل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی اصل خو دري کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې ناراووي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سلو کا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه اغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها اغه فرهنګ چې اغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیدا مسلمانانو زمون فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمون دوه حالات دو د منځه وړي زمون تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو وس دوه دم راغسته دا چې زمون فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیروخ پرونو کې مونږه میرمنو ته د مرکی په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به وتولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوی ته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور را نه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور را نه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
بله ډیر ډیر مننه
به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. نووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو درسي ساتمو هر کله کوم. د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خون کې اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیل د ترکیه، د بالکان، د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لوی برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پروی له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د والمانی پخوانی روحانی مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمنی کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمی په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی. چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا بول ولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لوړولو سره څونه مرسته کړي. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سولې کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزي د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لوی وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غوښ څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دی پوښو چې کڅه هم افریقا د طبي زیرمو لمخ یو بډای لوی وچه ده، خو له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تو تا